د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دې پروسی امنیت به ټینګ کړي. او د رویټر خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي چې د امریکا د انرژي وزیر د شپږو امریکایي کمپنیو لپاره په پټه اجازه لیکونه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هر کله کوم په خبرونه کې پر یادو مسلو سربېره ګڼ نور ریپورتونه ملرو خو په اله خبرونو کو رضوان مراد ستړي کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت او د ملي امنیت د مشرانو په مشرۍ یو امنیتی پلاوی نن مزار شریف ته لاړ. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفی او امنیتی ادارو غواړي چې د کرکټ د لوبغاړي احمد قریشی په بیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. او پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په ورستۍ جانوژن کې حمله کې په پاکستان کې د مشتو سخت دریزو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عملیاتي مسول رانډي جورج نن مزار شریف ته سفر وکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا لوړتبه پوځي پلاوی به د بلخ ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر نوروز مخکې د بلخ د امنیه د قومندان د لری کولو پر سر په مزار شریف کې د امنیتي ځواکونو او د امنیه قومندان ته چې د جماعت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور ته نږدې دی وسلوار نښتې وشوې. تر دغه شخړو وروسته دفاع د وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالص په مشرۍ یو پلاوی له عطا محمد نور سره ولیدل او د بلخ د وزیر د آرامولو په اړه ورسره موافقه وکړه. د جماعت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور اوس له حکومت غواړي چې دغه موافقه عملي شي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بېځای کړي او ځایي خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د چپې درې یوې بېځای شوې مېرمن په خپله سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د شپې راوتښتېدو او جنګ وو، کېناستېنو چې کوټې سره رانه ونیول او شال له وتښت عامو خاص کورونه وویستل. هېڅ د موږ تېر اولی شو پهوه توره پهوه بېدو ځانم را خلاص کړم په خمې ماته خوا.
دا کونړ چارواکی وی تر اوسه د چپې درې لسلو بیزې شو کورنیو سره مرسته کړې ده. دا کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې داعش او طالبانو د تیرې جمعې ورځ نه تر یک شنبې پورې په خپلو کې جګړې وکړې چې د سیمه ییزو مقاماتو په خبره له دواړو غاړو نه 13 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی نن ویل چې دا دواړه ډلې بیا له یو بل سره جګړو ته چمتواله نیسي. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفی امنیتی ادارو غواړي چې په ننګرهار کې د کرکټ د ځوان لوبغاړي احمد قریشی په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د پنځشنبه پر ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه په یو غږیز پیغام کې ورکشوي احمد قریشی د افغانستان د کرکټ راتلونکي بللې او ویلي دي چې په ځانګړي ډول د ننګرهار امنیتی مسؤلان باید په پیدا کولو کې ورسره جدي همکاري وکړي. 12 کلن کرکټر احمد قریشی چې په وړکی راشد ارمان مشهور لا حمله درکته او تر اوسه په تلاو معلومات نه دی خبر شوی. د کورنۍ ویلي چې احمد قریشی دروانی اونۍ د یکشنبې په مخام په جلال آباد کې د سپین غر کرکټ اکیډمۍ نه کور ته په لاره لا درک شوی دی. په همدې حال کې د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د قریشی د تختونې په تلاو څه نه دی موندل شوی. بلور ته په تازه پټولنیز شبکو کې په یوې خبرشي ویډیو کې چې تختول شوی احمد قریشی ته منسوب شوی دا دغه 12 کلن هلک خپل کورنۍ غواړي چې اختطاف شوی دا او اختطافچان ته پیسې برابر کړي کنه د دې په خبره و به وشل شي. پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هن ورته د کشمیر په ورستۍ ځانوژن کې حمله کې په پاکستان کې د مشتو سخت دریزو د لاس لرلو پر اساس پړلې دي. اسلام آباد نن ویل د اسناد او شواهد به اساس دي. د پاکستان د بارنو چر وزارت وایي هن ورته په دې اسنادو کې د نوي اشخاصو او دوشتو موقعیتونو لیست پرلې دي چې هن ادعا کوي له فعالیت نه د منوشو سخت دریزو ډلو غړي او د هغوی د روزنې کمپونه دي. پاکستان ویل د جملې څخه 25 کسان نیولې ول. هغوی نه په شو تحقیقاتو کې معلومه شوی چې دا کسان په کشمیر کې لورستي ځانوژن کې حمله سره کوم ارتباط نه لري. دا راز د پاکستانی چارواکو په وینا هغه 2 موقعیتونه چې هن ورته په نخ کړی هیڅ یو د وسلوالو دروسنې کمپ نه ده. د فبروري په 14 نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې تر ځانوژن کې بری درسته چې څلوېخ هندي سرتیری ووژل او په پاکستان کې مېش جیش محمد ډلې پړه پر غاړه واخیسته. د نوی ډلی او اسلام آباد ترمنځ روابط ترنګل شول. دواړو هیوادونو پر یو بل هوایي بریدونه وکړل او په کشمیر کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې څو ځله ډزې تبادله کړې. وروسته هغې چې هند د سټلایټ ضد یوه وسله په بریالیتوب په فضا کې د مځکې مدار ته وتوغوله د امریکا د متحده ایالاتو د امریکا متحده ایالاتو خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونو د فضا پر وسایلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون ویل چې د هند ساینس پوهانو په بریالیتوب سره خپل هغه سټلایټ ووشت او له منځه یوړ چې د مځکې تر مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحده ایالاتو روسیې او چین تر څنګ فضایي پوځي ځواک هم ترلاسه کړ. د امریکا دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان خبرداری ورکړې چې هر هغه هیواد چې د سټلایټ ضد دغه وسلې فضا ته استوي د دې خطر زیاتوي چې ټوټې د مځکې په مدار کې تر شا پاتې شي. او د امریکا د بارنیو چارو وزیر وایي د هیلمند چې راتلونکو ورځو کې به وکولې شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي حادثو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونو هم زور اخیستی. خوک د امریکا او پاکستان ترمنځ په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې هڅې روانې دي اړیکې ترنګلې شي د افغانستان پر سولې به څه اغېز وکړي؟
د امریکا سره د پاکستان روابط که چیرې خرابېږي دا د ډیپلوماسي یا د نړیوال اړیکې نګاره دا د افغانستان په ګټه ده.
پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دغه پروسې امنیت په ټینګ کړي. همدارنګه به مولدی هم خبر کو چې په د کونړ په چپې درې کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د نښتو له ویرې دغلته ځایي خلک له سیمې تېښتې ته اړ شوي. د خوست اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا حکومتي باغونه غصب شوي دي او د چارې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. دا موضوع هم څېړو. په یو بل ریپورت کې اوري چې د امریکا د انرژي وزیر د امریکایي کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي څو پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. یو همدارنګه د خبرونې په اونیزو پروګرامونو کې د کور کلی اونیز پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خبرې کړي. د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم زور اخیسته. د پاکستان د بشر حقوقو وزیر په تازګۍ سره خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د امریکا د سفیر د ټویټ په عکس العمل کې لیکلي چې د هغه پوها د سیمې د مسایلو په اړه کوم دلدی وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سرګندونو په عکس العمل کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلي وو چې په کرکټ کې ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد کابل ته راشي د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د دغو غبرګونونو په لړ کې تازه خبره د پاکستان د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری ده چې په کابل کې د امریکا سفیر په ناپوهۍ تورن کړی دی. اغلی شیرین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د کرکټ افغانستان او سیمې په اړه د ښاغلي باس پوهه کمه ده. هغه د ناپوهی د خلیلزاد سټایل ټرمپی شرارت یو نه خبر لیده. له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جنباس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې پر ټویټر نوموړی ته لیکلی و چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځنګړی استازي د جنباس ټویټ ریټویټ کړی او ویلي دي زه داسې احساس کوم چې دا کار باید ما کړی وای. د دوړو لوریو ترمنځ د انتقادونو وروسته له هغه تبادله کیږي چې د روانې میلادي مارچ میاشتې په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډو بالا وویل چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا پر یو بل دا تون غبرګونونه د افغانستان د سولې په بهیر څه اغېز لري؟ د نړیوال اړیکو کارپو داود مایر د پښتنې ته داسې ځواب وایي.
د امریکا سره د پاکستان روابط کچېرې خرابېږي دا د ډیپلوماسي یا د نړیوال اړیکو نگاره دا د افغانستان په ګټه ده. خو پاکستان خارجي دستګاه دا درایت لري چې هغوی په هیڅ صورت د امریکا سره مخالفتونه دومره نه جدي کوي. د رسانه تر حده پورې د رسانه‌ای سیاستونو تر حده پورې ممکن ځینې مسایل دوی منځ کې تبادله شي، ځینې منفي مسائل ممکن تبادله شي. خود پاکستان سیاست همیش د امریکا د سیاست سره موازی رواني.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په غبرګون کې ویلي و چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري کړي خو د عمران خان وروستۍ سرګندونې ګټورې نه دي. د پاکستان د صدر اعظم دغه سرګندونو ته د افغانستان حکومت هم توند غبرګون وښود او په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال د هزارولو ترڅنګ له اسلام آباد نه خپل سفیر هم کابل ته د مشورو لپاره راوغوښت. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د افغان حکومت دا پریکړه چې خپل سفیر له اسلام آباد کابل ته غوښتی ده غیر سنجیده بلله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداشان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د خپلو سفرونو نوې لړۍ د افغانستان او پاکستان په ګډون و هېوادونو ته پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو د لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب له انتقادونو وروسته واشنگټن له ښاغلي محب سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د شنبه پورس کابل ته راځي خو دا لا نه ده معلومه چې د افغان چارواکو او خلیلزاد ترمنځ په خبرو کې به ښاغلی محب ګډون ولري او که نه. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم او زور اخیستی دی. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امنیتي چمتووالی لري او د دغې پروسې امنیت به ټینګ کړای شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي په یوه ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي سایټونو ولایتونو ته د انتخاباتو د حساسو موادو لیږلو او ولسمشرۍ انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت یې د چارو په لومړیتوبونو کې دي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
دا دریو انتخاباتو تر سره کولو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي، هغه پروسه چې له امنیتي اړخه د انتخابات خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې پروسې د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په یوه ګډه خبري ناسته کې خلکو ته د انتخاباتو د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړ.
و یک بار دیگه از طریق شما همکاران به مردم
یو ځل بیا د تاسو له لارې خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې دغې پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لرو، تر څو د تیرو انتخاباتو نه په تجربې د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړو.
په دغه غونډه کې د دفاع، کورنیو چارو، د ښځو چارو او پوهنې وزارتونو د راتلونکو انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د ورکړې لپاره یو هوکړلیک هم لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دغې پروسې په اړه د امنیتي چمتووالي خبره کوي چې د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. په دې وروستیو کې په کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي او د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو سره خبرو کې دا منلې چې د نوې کال په پیل سره په دغو ولایتونو کې د ګواښونو کچه لوړ شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه چې د تیر کال د میزان په 28مه او 29مه ترسره شوې هم ډاډ ورکړی و چې دا پروسه به په امن او په سرتاسري ډول ترسره کیږي. خو د هیواد یو شمېر سیمو ترڅنګ په مرکز کابل کې هم د نامنیو له امله د انتخاباتو په دوه ورځو کې زیات شمېر مرکزونه پرانستل نشول. د انتخاباتي بنسټونو او اړوند امنیتي او دفاعي ارګانونو له بشپړ چمتووالي سربیره بیا هم ومنل شوه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د انتحاري حملو او بمي چاودنو له امله شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او 240 نور ټپي شوي دي. وس اندیښنه دا ده که د ولسمشۍ انتخاباتو د ترسره کولو پورې دا ګواښونه لا زیات شي او حکومت هم د دغو ولایتونو د امنیت د ټینګښت په اړه بې پروایي وکړي، د افغانستان انتخابات به بیا سرتاسري نه وي او خلک به صندوقونو ته د رای ورکولو لپاره لاړ نه شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله په دغه ګډه ناسته کې له امنیتي اړخه د انتخاباتي مرکزونو او محلونو مشخص کول له وخت وړاندې بولي.
عملیات انتخاباتی حالتی را به خود داره که باید تمام اجزای مسئله
انتخاباتی عملیات داس حل لري چې د مسلې ټول اړخونه له لوجستیک تر بودیچې د سیمه او مرکزونو تر تثبیت او امنیتی چمتووالی ورځ بل ته بدلون مومي. په دې موده کې ممکن پلان څو ځله بدل سي او په دې شرایطو کې دا سخت ده چې مرکزونه او محلونه مشخص کړو.
د شرایطو فعلی گفتن از قضیه بسیار سخت است که کجا رو مشخص کړو.
بل خو د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وینده مروه امینی وایي افغان حکومت باید تر دې دمه د قانون له مخې هغه سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او هغه محلونه چې د خلاصېدو او بندېدو په اړه معلومات نشته باید مشخص کړي وای. هغه امینی ټینګار کوي چې که دغه پروسې امنیت ته د امنیتي بنسټونو له لوري جدي پاملرنه ونه شي، خلک به د ولسي جرګې انتخاباتو نه هم د بدترو انتخاباتو شاهدان وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان او داعش بیا یې د یو بل خلاف جګړې ته ځانونه چمتو کوي او هره ګړۍ د دوی ترمنځ د جګړې د پیلېدو ویره شته. د رپورټونو له مخې له سیمې په سلګونو کورنۍ د جګړې له ویرې وتلې. له دې مخکې په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړو له امله سلګونو کورنیو خپلې مینې پرېښې وې. د موضوع تفصیل روحلان وری وړاندې کوي.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو د تیری جمعې ماخام نه د یک شنبه ورځ ماخام پورې په چپه دره کې سره جګړه وکړه چې په کې دواړو خواو ته مرګ جوړه واوخته. سرپرست والی وای اوس بیا دواړه خواوې د وسلو او د خپلو پلویانو پر راټولولو بوخت دي او تر ډیره یې یوې بلې جګړې ته ځانونه چمتو کړي دي.
اوس بیا د قواو آمادګۍ کې غواړي چې ډېرې ساحې یو د بل د تصرف کې واخلي. دا جګړه اصلا د چپې درې د مرکز نه 50 کیلومتره وړاندې په هغه ځنګلو کې چې هلته د موټر لارې نشته او عام خلک اوسېږي هلته شروع شوې ده. هلته ځنګلونه هم دي او دولتي قواوې د آماده باش او احضاراتو درجه یک کې ولاړې دي. خپله قمندان د لیوا هم په چپه دره کې موجود دی.
کوم کسان چې د خپل کورونو پرې خودو تاړشوي لوڅ په خي او د تن په جامو کې ل کورونو راوتلی او په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. 55 کلنه فرشته وایي
شپې له تختی نو او دنګ او کې ناشته نو کوټه سره نه ونیول او شال له تخت هم خاص کورونه ویستل این چه دمانگه چه روله فوز پا و طور از پا و بدو زنم را خلاص کن پخم این ماتا خواه وجل خلی که وجل اللوانی سید سید دونه خیب نده روله دونه نادغال در ختم روله جونه لری مطال در لری.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار به وای چې سلو کورنیو ته یې 13 ورځ اړین مواد ورکړي او پاتو نورو ته به هم مرستي ورسوي.
دنیم زره کورنۍ مهاجر شوی دي او دا کورنۍ اسد آباد سرات او ننګرهار ته سرخانو ته خپل چپې درې مرکز د مړګي ولسوالۍ مرکز ته راغلي. په دې اړوند باندې زموږ ټیمونه دوه ورځې مخکې د سروې لپاره هم تللي او د کومکونو لومړنۍ جوپه مو پرون رئیس د مهاجرینو تر ریاست لاندې لیږلې ده چې په هغې کې خیمې دي، ټرپالونه دي، اشپزخانې کیټونه دي، غذایي مواد دي، اولیه صحي کومکونه دي او کوشش کوو چې نور کومکونه هم سره راټول کړو منسجمې کړو.
په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني یعنی حمل میاشتې په دوهمه نیټه جګړه پیل شوه. دوه ورځې دوام وکړ چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې له دواړو خواو له ډیرشو زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا خوست اوسیدونکو وای چې په دې ولایت کې د ځای خلکو لخوا د حکومتي باغونو یو اندازم ځکه غصب شوی او اساسي رغونې او ساتنې ته هم پلان لرنه نه ده شوی. بل خوا ته د خوست کرن ریاست چارواکي وای چې امنیتي ادارو سره په ګډه د حکومتي باغونو د غصب شوو مزکو د خلاصونو او دغه باغونو د بیا رغونې لپاره ځانګړي پلانونه چمتو کړي دي. نجیب الله خیل پاړه رپورټ لري.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر حکومتي باغونه چې للسی زو راپودې خو خلک د تفریح او ساتري لپاره ورزي، دا مهال د ځمکو ځینې برخې غصب او باغونه هم تر یوې اندازې ویجاړ شوي دي. یادو باغونو ته اوس هم ګڼ خلک په ځانګړي ډول ځوانان د ساتري او تفریح لپاره ورزي، خو هلته له ورتګ سره د طبیعت له ښکلا او دومره خوند نه اخلي لکه د دې باغونو پر حالت چې افسوس څرګندوي. د محمد الله په نوم یو ځوان چې د خوست فارم باغ ته د تفریح لپاره ورغلی آزادۍ راډیو ته وایي:
مات پاملرنه نشته د سټیم پاسا یې نشته چې سړی سات کې تیر کی او دغه تعمیر د څو کاله کېږي چې دغه رقم د ړنګ د چتونه تلاندې پرتې دي لاندې ځای کې اوس پینې مکمل خلک یې وویړې او مات پاملرنه نشته دغه دی ته.
د پسرلی په دشپو ورځو کې د ځینو سړو سیمو څخه یو شمېر ځوانان هم د تفریح او ساتري لپاره خوست راځي او بیا په دې حکومتي باغونو ګرځي. د حکمت الله واقعت په نوم یو مدني فعال چې لوګر نه خوست راغلی وایي:
په یو شمېر حکومتي باغونو باندې وګرځېدو، معلومیږي چې دا باغونه پخوا ډېر ښایسته جوړ شوي دي، خو اوس تاسو ګورئ چې ډېر خراب شوي او ځینې برخې غصب شوي هم دي. زموږ هیله له ولایتي ادارې څخه دا ده چې دا باغونه ورغوي، غصب شوې ځمکې خلاصې کړي او ساتلو ته هم مشخص افراد موظف کړي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی وایي: په دې ولایت کې دولتي باغونه مطلق د تالان او ویجاړېدو له حالت سره مخامخ دي.
دا هغه باغونه دي چې د ظاهر خان په وخت کې په دې باندې جرمنانو ډېر کار کړی و او دا احیا کړي و، اما متاسفانه په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جنګونو له امله دا له منځه لاړل، خو بیا هم په دې اولسو کلونو کې دغه باغونو ته توجه ونه شوله.
بلدوری ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي په یاد ولایت کې د ځایي اوسیدونکو لخوا د حکومتي باغونو د ځینو سیمو د غصب کېدو ستونزې مني او وایي چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو سره په همغږۍ کې ځینې اقدامات پیل کړي دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شانوري د یادو باغونو د بیا رغونې په اړه وایي چې
پالیشیرو کې په مرکزي باغ کې، په فارم شمال کې، په سماوات کې، په سیګي فارم کې، په دې ځایونو کې یو د ځمکې زمونږ غصب شوي دي چې د لپاره عملاً قمانداني موږ سره همکاره ده او هره ورځ غصب نه ځمکې خلاصوي. خپل باز سازۍ لپاره مو پروژې پیشنهاد کړي دي مرکز ته. سکاري کوشش کوو چې تر دوه باغونو پورې خپل دا چار دیوالي کو.
یاد دیوی که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغان حکومت لخوا د خوست له ملمکوټ مرکزی باغ او همدارنګه د بلاوټ باغ له ځینو برخو چاردیوالۍ راتاو شوي، خو لا هم د دې او نورو باغونو ځینې برخې غصب دي او بیرته شنه کولو، په دې باغونو کې د نویو نیالګیو کینولو، د اوبو د سیستمونو رغونې، ساتلو او د ځمکو کرلو ته یې لازمه پاملرنه نه ده شوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د رویټرز خبری اژانس د یو رپورټ له مخې ویل کیږي چې د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری د شپږو امریکایي کمپنیو اجازه لیکونه په پټه ځل لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي وپلوري. د شرکتونو ته همدارس اجازه ورکړل شوې چې د اټومي انرژي د تولید لپاره د سعودي عربستان سره مرسته وکړي. نور جزئیات په د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې وایو.
د رویټرز خبری اژانس په حواله د سعودي چارواکي غواړي چې د اټومي انرژي د تولید دوه ستري بټۍ جوړ کړي. د امریکا متحده ایالات، روسیا، جنوبی کوریا، چین او د نړۍ څو نور هیوادونه غواړي چې د دې سترو کارخانو د جوړولو قرارداد له سعودي عربستانه ترلاسه کړي. د هر هیواد ستر شرکتونه د قراردادونو په ترتیب کار کوي چې وروسته به د سعودي چارواکو ته واستول شي او هغوی به د دې پریکړه کوي چې کوم هیواد ته قرارداد ورکړي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د سعودي عربستان حکومت په دروان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د ګټونکو شرکتونو نمونه اعلان کړي. د امریکا د انرژي وزارت د اټمي مسؤلیت ادارې ویلي چې هغو شپږو شرکتونو چې د سعودي د اټمي ټکنالوژۍ د قرارداد د ترلاسه کولو لپاره اجازه ورکړ سوې، د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې غوښتنه کړې وه چې د دوی نمونه پټ وساتل شي. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې دا شایي په منځني ختیځ کې د اټمي وسلو رقابت پیش کړي. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال د امریکا له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې که د دوی رقیب ایران اټومي وسلې جوړ کړي، دوی به هم د جوړولو هڅه وکړي. د سعودي عربستان په اړه په نړیواله کچه حساسیت د ژورنالیست جمال خاشقجي تر قتل وروسته لا زیات شو. خاشقجي د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې ووژل شو. په نړیواله کچه داسې ګڼل کیږي چې د خاشقجي په قتل کې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لاس درلود، خو د سعودي حکومت دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې ډیرو کسانو له دې چې امریکا به پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي خرڅوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو تیره میاشت یو رپورټ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکو په دې اړه خبرداری ته پام نه دی کړی چې په سعودي عربستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د اټومي انرژي د بټیو جوړېدل پر قانون تیری دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د ساینس او ټیکنالوژۍ نړۍ او دا چې څنګه په طبابت کې کارول کیږي. په چین کې یو جراح ډاکټر توانیدلی چې د 3000 کیلومتر واټن لري سیمې څخه د انټرنیټ په وسیله ډیر پیچلي جراحي عملیات ترسره کړي. نور اسمت ساروان دراوري.
په چین کې یو جراح ډاکټر د 5G انټرنیټ په مرسته له 3000 کیلومتر لري څخه د لومړي ځل لپاره د مازغو جراحي عملیات کړي دي. د ډیلی میل رسپانې د راپور له مخې چینایي رسنیو ویلي چې د ولسی ژغورنې پوس د عمومي روغتون ډاکټر لنګ جی پی له 3000 کیلومتره لری واټن څخه د پارکنسن یا ریشت په ناروغۍ د یو اخته ناروغ په مازغو کې د جراحي عملیاتو له لارې یو امپلنټ نصب کړ. د جراحي عملیاتو د شنبه په ورځ نږدې 3 ساعته دوام وکړ. د د پوینا د نوی ټکنالوژي له ډاکټرانو سره مرسته کوي چې د نړۍ په لری سیمو کې جراحي عملیات وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د چینایي ډاکټر په څه ډول روباټونه له لری کنټرول کړل. تر دې مخکې د 5G یا 5G انټرنیټ په مرسته د موبایل په نړیوال کانګرس کې د یو ناروغ د ځیګر جراحي عملیات شوی وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لوګر ولایت د ځلو سوالي د چوترې د کلی نه تاسو سره پاړی کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو خصوصا هغو چارواکو ته چې افغانستان هر ګوټ ته او غریب ولس ته مرسته ورسوي، خصوصا د لوګر ولایت د والي صاحب محترم څخه پوښتنه وکړي چې ته څنګه ناسې، ته ولې د چوکۍ باندې د غلطه ناسې، ته باید دولت غږ واورې وورو مرسته راځي هغو څلورو پنځونو لپاره په جیبونو کې اچي داغه والی صاحب پوښتنه نه کوي، یو مکتوب نه راځي، واهات نه راځي، درې مرسته راغلي د یوې پوښتنه و نه کړه. د ولس او د حکومت له منځه ډېر غټ واټن منځ راځي وروره، باید دې پوښتنه وشي. د څاروي په باره کې مرسته راغلي، هغه یو دوه درې کسانو په خپل جیبونو کې واچولې، د یو د سړي میاسل مرسته راغله، د غنم او ضرور 15 کسانو په ننګرهار ولایت کې په مایپر باندې ویوړه، په ننګرهار په ګودامونو کې خرڅ پیسې په جیب کې واچولې. داسې نورې نغدې پیسې راغلي وي، هغه چې چا څخل خوخه واغ ضرور 15 کسانو په جیب کې واچولې. خدای دې وکړي چې دې کلک غو وروسي او د دې پښتنه وشي د لوګر د والي صاحب نه، د راز د ولسوال صاحب نه، چې دا چاته ورسېده او د دولت نظر کې واخیستل شي. وسلام، ډېر زیاته مننه.
د هرات ولایت دارالعلوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسو د سربندي
چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګډ علما راغلي وه، خو په یوه ځای کې موږ صلح غواړو په هر قیمت چې صلح غواړو. او دا یې ویله د دې شورا رئیس وویل، د علماو د شورا چې اشرف غني ویلي وه، زه اماده یم صلح ته هر قرباني چې وسي، او موږ صلح غواړو هر قیمت چې وسي صلح غواړو. موږ ستړي د جنګ څخه او ټول ملت تغیر د جنګ څخه. په ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غني مخاطبه ګرځوشته ویلي وه، هر قیمت چې وسي صلح غواړم، باید نو اوس هم خنډ واقع نه سي صلح ته. دا نظر مې ستر سره شریک کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو لا پیغامونو څو پیغامونه و چې خبرو شو، تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي، په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي، او ک انټرنیټ لري زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. زموږ د ویبپاڼه لري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې کولای شي چې زموږ خبرونه، ریپورتونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. یو بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته رسوان مراد نه ورو.
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او د غراس په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت او مرستيال نن مزار شریف ترارل او د بلخ له د امنیتی وضعیت پړای له سیمایزو مقامات سره خبرې وکړي. د کونړ ولایت په چپدره ولسوالۍ کې د طالبانو داعش په نامه ډلې ترمن جګړو لسګونه کورنۍ بي ځای کړي. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی وایي چې داعش او طالبان بیا جګړو ته چمتواله نيسي. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې په ننګرهار کې د کرکټ د لادر کشوي ځوان لوبغاړي احمد قریشي په بیدا کولو کې مرسته وکړي. پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په روسي ځانوچون کې حمله کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي حادثو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدینو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي.
دوستانو ته زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د کرکټ د لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. د افغان کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي د پنځمه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه پر یو غږیز پیغام کې ورک شوی احمد قریشي د افغانستان د کرکټ راتلونکی بللی او ویلي دي چې په ځانګړي ډول د ننګرهار امنیتي مسؤلین باید په پیدا کولو کې جدي هڅه وکړي. دولس کلن کرکټر احمد قریشي چې په ورکوټي راشد ارمان مشهور و، لا هم لا درک دی او تر اوسه په تړاو هیڅ ډول معلومات نشته. د کورنۍ ویلي چې احمد قریشي د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام د سپینغر کرکټ اکاډمۍ نه کور ته په لار لا درک شوی. له دې سره د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د قریشي د تښتونې په تړاو څه نه دي موندل شوي، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. د افغانستان د فوټبال له 3 کلنو څخه د کم عمره ځوانانو امید لوبډله د آسیا جام په لومړنیو سیالیو کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنېږي. افغان لوبډله په دغه سیالیو کې د یوې بریا په خپلولو سره دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله دوه اونۍ وړاندې د آسیا جام په لومړنیو سیالیو کې قطر هیواد ته تللې وه. کاغلی کارګر وایي چې په دې سیالیو کې افغان لوبډلې خپله لومړنۍ لوبه د قطر، دوهمه د عمان او د نیپال په وړاندې وکړه چې یوازې یوه بریا یې خپله کړه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د روانې لمریزې حمل میاشتې په 15 نیټه به د تکواندو ملي ټیم د جوړولو لپاره په کابل کې سیالۍ ترسره شي. دغه فدراسیون د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې شاوخوا 3 ټیمونه د هیواد له 28 ولایتونو او په ایران او پاکستان کې میشت کډوالو لشمیره هم 4 ټیمونه ګډون کوي چې په ترڅ کې به یې 4 لوبغاړي د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. نوموړی وایي د دغه سیالیو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. او د هندستان د کرکټ غوړ لیگ سیالیو په ملوبه کې رائل چیلنجر بنگلورز لوبډله د ممبئی انډینز لوبډله پر وړاندې د لوبې ډکه کړي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې کلکته پنجاب ته د 28 منډو په توپیر مات ورکړه او پر روانو سیالیو کې خپل لومړی بریا خپل کړه. په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډله لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د 40 وکټو په زیان سره پنجاب 11 لوبډله ته د 219 منډو هدف وټاکه. په جواب کې د پنجاب لوبډله په شلو اورونو کې د 40 وکټو په زیان سره 190 منډې وکړې او لوبه د 28 منډو په توپیر بایلوده.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، خوارځواکي یا سوې تغذیه په ماشومانو کې هغه سی ستونزې ده چې کچېرې په پایل کې مخنیوي ونه شي نو ماشوم د ټول عمر لپاره ایبي کولی شي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره میلمنه د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسؤله ډاکټره پلوشه انوري ده. خپل کې یو بډې خبرې راته وکړي چې په افغانستان کې د سوې تغذیه د پکوم حد ده.
سروې چې شوې ده د تغذیه نېشنل سروې هغه شوې او دا خودل چې په هر لس کوچني ماشومان د 15 کلونو لګ سلور د کوټي قد مساب دی،
یعنی د دوی قدونه لاند پاتې دي یا ټیټ پاتې دي؟
هغه قدونه لاند پاتې دي، د همر د لحاظ نه لاند پاتې دي، مناسب قد ته ورسیږي د هغه قد نه رسیږي. دا ماشومان نه لحاظ د فزیکی له لحاظ نه لاند پاتې دي، د دماغي له لحاظ نه او د ذکر د دماغي لحاظ نه هم ډیر پاتې دي، ځکه چې هغه نشي کولای د زکاوت درجه ډیر بلندې ورسره چکل چې هغه په جامعه کې د کار بازار تر ننوزي هغه ډیر مشکلات مخامخ کیږي، ځکه هغه په خپل پټنشل لحاظ نه رسیږي. سوې تغذیه دوه شکل لري، یو مزمن دي چې کوچنی ماشوم خوراک یې خو ضرورت مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي، زکاوتی لاند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوې تغذیه دی، ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. او بل هغه دی چې کله چې ماشومان حاد دی په شدید ډول، کله چې ماشوم اسهال کیږي او یا بل مریضی ته مواجه کیږي، هغه په شدیده حاد توګه سوې تغذیه ته مواجه کیږي. مونږ د دې وایي سوې تغذیه حاد ټوله 4 میلیون کیږي،
یعنی مونږ په ټوله کې ویلې سوې 4 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
ام داسې وایلو شو.
بله، اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د سوې تغذیه لامل څه کېدلی سي. ولې یو ماشوم په سوې تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دي. بیا دا یو عمل دی، بلک عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلی یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي هغه حالت. او بل هم دا د چې کله زمونږ په کورنۍ کې ډیر ماشومان په یو کورنۍ کې شته دي، او دا بل عمل دی چې خوراک په هر ماشوم په کافی اندازه نه درکیږي. او بل هم د عدم د دسترسي د اوبو د سکلو د پاکو اوبو د سکلو او هم د تشنابونو د صحیح محیطي او دا شیان هم هغه عمل دی چې دا تشدید کیږي، ځکه چې کله چې اوبه ناپاکه وي هغه ماشوم خوري، بیا اسهال کیږي، اسهال هغه بیا د جذب د مواد نه منع کیږي، هغه تشدید کیږي. بل هم عدم د آگاهي د کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي.
بله،
په خپل مور په سوې تغذیه مواجه دي. شاوخوا نیم میلیون میندې لرو چې هغوی سوې تغذیه مصاب دي، ځکه چې هغوی نه پوهیږي چې کوم خوراک وکي. یو استدی هغه مطالعه خوده لیده چې په افغانستان کې موږ د کمبود غذا نه دومره مواجه نه یو،
خونه
کوهی ده مونږ تنوع د غذایی شته دی بت هغه مشکل دا ده چې خلک نه پوهیږي چې کوم غذا څنګه وخوري.
تاسو په خبرو کې دا وزیس ولایت یو ماشوم هم د مور په ګیډه کې په خورځوکۍ اخته کېدلی سي ام کله چې دا نړۍ ته راځي کنه په دوو حالتو کې په دې مرض باندې اخته کېږي. اوس که درته وایي چې څنګه یو څوک په دې پوه سي چې دغه ماشوم سوی تغذي ده الهیې مې راته ووایه.
مور د لومړی عمل اخلي د هغه لومړۍ ورځ تر دوه کلنۍ پورې موږ هغې ته وایو طلایي
دوره
ژوند ټول هغه فزیکي دماغي زکایی پتانسیل په طفل کې همدې دورې کې موږ خاموش مرض ته وایو ځکه چې خلک هغې ته مرض په شان نه ګوري. هیڅ څوک دلته په یو کلینیک نه راځي چې وایي چې زما ماشوم قد لوړ شوی نه ده، زما ماشوم نمور ښه نه دی، ځکه چې هغوی نه پوهیږي. په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش به وي کله چې ماشوم په سوی تغذي وي، هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغې بازی کوي. بل دا دی چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضي نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل وي. خو دومره داسې نه دی چې موږ وایو چې دا ماشوم تبه لري. سوی تغذي داسې نښې نښانې نه لري چې موږ وایو چې تبه دی، د رنګ د ژیر دی داسې. خو د خپل د نارمل حالت نه کله چې ماشوم پاتې وي، ماشوم مخرش وي، ډېر ژرا وکړي، دا شیان موږ ته یو علایم دی.
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذي باندې اخته یې قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په د خوارځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کېږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. نه تنها د معافیتي لحاظ نه ډېره ګټور دی، دا د طفل په وجود باندې تیار شوی ده.
بله،
هیڅ شیدې، هیڅ شی د مور د لومړی ساعت شیدې ځای نه نیسي.
بله،
کله چې ماشوم تر شپږ میاشتې پورې په خالص یوازې د مور په شیدې باید تغذیه وشي. کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی دپاره کافی نه ده. دو کلن پورې د مور شیدې کوچنی ماشوم ته باید ورکړي. خو د دسترخوان غذا هم هغې ته موږ باید معرفي وکړو، هغې ته ورکړو.
او بله مهمه خبره دا ده چې کله ماشومانو کې دغه نښې نښانې ویني، زه خوارځواکۍ باندې اخته سوی، یو سي مرکز ته یې بوزي
خامخا. او هر کله د خپل ماشوم باید واکسینونه په وخت زمان هغې اخلي. کله چې واکسینونه اخلي طفل مریض کیږي،
بله،
غذا نشي اخیستی، او دا سبب کیږي چې ماشوم په سوی تغذي کې هغه روان شي او هغه تشدید کړي. کله چې میندې ماشوم ته غذا ورکړي، خپل لاسونه په پاک صابون ومینځي، ځکه چې د ماشوم په دې نړۍ کې تازه سترګې پرانیستی دي، او دا چاپېریال ټول هغې ته نوی دی، او تر څو چې د هر میکروب او هر هغه هر څه چې مقاومت د هغې نه مقابل پیدا کړي، خامخا هغې تر څو چې مقاومت پیدا شي هغه مریض کیږي. خو د مقابلې په لحاظ موږ واکسین لرو. کله چې موږ زلسهه مراد وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکو. او بل خبره دا ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی. په همدې خاطر هغوی باید غذا په منظمه په ډېرو کرات هغوی ته غذا ورکړي. شیدې خو حتمي به ورکړي تر دوو کلونو پورې، خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکړي هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریږدي چې مناسب درجه حرارت راشي، بیا هغه ته ورکړي. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صافه اوبه ماشوم ته ورکړي، او د ماشوم معده دومره کوچنی دی چې سو کشوکې هغه سوپ یا شوربا او شیان وخوري هغه سرکی کی مواد غذایی پغې کې نشته. همیشه مونږ میندې ته دا مشوره ورکو چې باید غذا د ټولو حبوبات او سبزیجات سره یو غذا جوړ کی، بیا هغه میده وکړي په مکسر کې دی که په اوان کې دی که یو شی، بیا د هغې نه غلیز غذا هغې ته درکړي.
ډیره مننه، خیر اوسې. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د سوې تغذیه خوارځواکۍ پکله د ډاکټر پلوشي انوري خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو د کینول شو نیلګي او څډول ساتنه کوي؟
نگاهداري او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ماشومان او نیسات تو حفاظت کړو.
د نیلګي او ساتنه او پالنه څه ګټه لري؟
زمونږ موحد به بيخي صفای، بيخي به مریضین نه مرداري بني، د اب هوا به زمونږ بيخي صفای.
او څنګه کولای شو چې د نیلګي او سم پالنه او ساتنه وکړو؟
فقط او باور کو او شاخونه ماخونه ماشومان مات وکا، ساری به خوشنه کو، د خپل وطن په خاطر د نیال خدمتو.
خو ګوریدین کو نن پام دې موضوع غږی ګوچی ولې زنی خلک کله چې نیلګی کې نوې سمساته نتر نه کوي او باید لکینول شو نیلګی و څډول پالنه او ساتنه وشي. د دې موضوع د خیراس پړنی په منزور د عام خلکو د نظرونو ترڅنګ د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت لیو مسول سره مرکه لرو. زه سهارګل میرزا يم او پایل د مریم توخی په غرا پور کو چې د نیلګی و د ساتنې او پالنې پاړې چمتو کړی دی.
خوږو دوستانو، که چیرې زمکنی او زراعتي تاریخ ته ځیر شو نو معلومه به شي چې اکثره انسانانو د پسرلي پیل د ونو او بوټو په کرلو سره پیل کړی دی او هڅه یې کړې چې له خپلو سیمو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس هم د ټولنې بیلابیل وګړي هڅه کوي چې خپله سیمه شنه کړي، ځکه د ښارونو ډېرې ګڼه ګوڼې او د صنعت پرمختګ د دې سبب شوی چې هوا ککړه او اکسیجن کم شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د نیالګیو اړتیا محسوسېږي. په افغانستان که اکثر وقت یو شمیر مدنی ټولنې، شوراګانې او ځوانان حشر کوي او په یو شمیر سیمو کې نیالګي کینوي، خو وروسته یې ساتنه او پالنه نه کیږي او هغه کینول شوي نیالګي ونې او ګلان د وخت په تیریدلو سره وچیږي او له منځه ځي. د کابل په دریم پروان کې نیالګي پلورل کیږي. دلته د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق هم د نیالګیو د اخیستو لپاره راغلی. نوموړی د کینول شویو نیالګیو په وړاندې د خلکو له بیغوری سر ټکوي او وای
حفاظت نه کوي، یو غوته اوبه نه ورکوي، د ماشومان ته توصیه نه کوي، غودي شاخونه ماتوي، اوبه نه ورکوي. مونږه په سراغلی پغمان د سره کو د بغل د سره کو په خاطر غونې کینه، دغه د مکتبو په خاطر لیږي، د ثواب په خاطر چې وطنم تر سبز شي. باید خلک حفاظت وکړي. مونږه یو دوه پروسه کولم هم کې کودل، خو خلکو حفاظت و نه کړ. دا د مونږ وبه خلکو نه ورکړي، نیمه وچ شوي حیوانات دی و ورزی پانی خوری چو که ممانعت نکی نو دا ډیر غټ مشکل ده لحد زیات مشکل ده پدې چې دا غدی مونږ غفتو سی وطن لک سرسبز شي آباد شي دا میکروبونه ورکشي دې ته باید خلک حفاظت وکړي
کله وی خو د نیالګیو کرل لازمی چاره ده نو لبل پلوه د دغه نیالګیو سم ساتنه او پالنه هم مهمه خبره ده چې دا کار بیا د ټولو وګړو یو ملي وظیفه هم ګڼل کیږي د هیواد په کچه هر کال د نیالګیو د کینولو په منظور پروګرامونه نیول کیږي خو د دې په اړه چې نیالګي باید څنګه وساتل شي لازم معلومات نه ورکول کیږي د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله ملک زاده وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو تر څنګ د حفاظت په برخه کې هم خاصه پاملرنه کوي نو موږ زیاتوي
خپل یک دوه خپل حفاظت کوي خپل فارمونه لرو خپل نگهداری کوي نه نگهداری او به په وخت ورکو پارو سره په وخت ورکو قیچی کاری په وخت کړو ماشومان او نساتو حفاظت کړو تا هغه میوه ونیسي امتنان اخري خیر ورس خپل باغونه لرو بسته جوی نه نیالګی نه ډګ خلک باید یو یو نیال هر جای ته جای نه لري او کوڅه کې لار کې پارک یو نیال کې دي ډیر ثواب کار ده
خیر از یو سمسورتیا سره دې چې د هوا په پاکوالي او د سیمې د ښکلا په برخه کې مهم رول لوبوي د انسان پر روح او روان هم مثبت اغیز پرې باسي دا چې په کابل کې خلک د نیالګیو د اخیستلو لپاره لیوالتیا لري کنه د کابل ښار یو نیالګی پلورونکی محمد ایمل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال نیالګي ډیر پلورل کیږي نو موړه زیاتوي
اکثر خلک دمنګ نه د نیالګي حملو ډیر وړي ځکه نوې راغلي افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي دمنګ د خلک راضي چې اورات دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول په کرای وړي خلک کرای باندې وړي به بهتر وړي موږ نیالګي چې دي د هم د افغانستان دي هم د ایران دي هم د غدي آلندی دي
اکثر وخت ځینی ماشومان او تنکی ځوانان په زور یو شمیر نیالګي خرابوي د ټولنې د ټولو وګړو مسولیت دی چې د نیالګیو سمه پالنه وکړي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فضل ربی وایي چې د ټولنې ټول وګړي که چیرې په دې برخه کې خپل مسولیت ادا کړي نو ټول افغانستان به په څو کلونو کې شین شي نوموړی وایي
ما توصیه ده د کورنۍ لپاره چې باید نیالګي چې وکړي چې باید واړه داونه لرې وساتل شي او د سړکو غاړې چې کوم نیالګي کړل شوي هغه باید واړو واړه تنه پاڼې ګلان یا سبل څه شي دا باید تنه ونشکي ځکه چې نیالګي زموږ د محیط لپاره ډېر فایده مند دي زموږ محیط ښه او بله خبره دا چې باید هر کور کې نیالګي وي ځکه چې کور پې ښایسته ښکاري زموږ د کور چاپیل پې ښایسته ښکاري د نور حیوانات چې کوم نباتات ته یې بوټو دپاره نیالګیو دپاره نقصان کوي باید دا داغونه لرې وساتو او باید هر یو انسان یو نیالګی ځان دپاره یو د پوره افغانستان دپاره باید وکړي که چېرته یو نیالګی وکړو نو زموږ محیط به بیخي صفایي بیخي به مریضینې نه مرداري بنی د آب و هوا به زموږ بیخي صفایي
دونکو ونی او بوټی د انسان په ژوند کې څومره مهم رول لري د پالنې او ساتنې په برخه کې عام خلک څه نظر لري د خبرونې په دې برخه کې د عام خلکو نظرونه لرو چې په ګډه
مانه انجینر وایس الدین وایس د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ما اوس کابل کې اوسیدم اول خو د نیالګي کې خودل هر فرد د جامعې ته ضرورت شي باید کېږي او بل کې خود د نیالګي باید دغه سامنے ساتنه وکړي دا خو مهمه نه ده چې څوک دراسي هغه د نیالګي د کېږي په ځای کې او هغه خپل فیسبوک یا کسته واخلي او د ټولنیز صفو ته د ځکه نه چې ما یو نیالګي کې خود ولې دغه روزنه ضرورت ده
زما نوم عمیره ده د کندهار اوسیدونکی یم باید خپل ماشومان ټولو پوه کړي چې لاس ورنه وړي ماتې نه کړي او دا خو زموږ د وطن هم ښایست ورکوي او هم پاکوالي ورکوي هم هوا پاکوي خو زه په خپله یو ښځه یم ما هیڅ وخت نیالګی نه دي کښېنولی دا پر نرو پر ښځو حق دي چې کښېنوي
نما نمره ولاده دی پغمان وسیدین که دا وسیدین که ذات وایم چه فقط و باور کا او شاخونه ماخونه ما شما نمات نکا تعریب که خوش نکا و دی خپل وطن په خاطر دا نیال خدمت وکړه
خو ګوریدین کو هر کال د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزارت په ټول هیواد کې زرګونه ونې او بوټي کینوي دا چې دغه وزارت سږ کال څومره نیالګي د کر لپاره چمتو کړی دی څومره مسمیر او څومره غیر مسمیر دي او د نیالګي او د ساتنې په برخه کې کوم معلوماتي پروګرامونه لري دا او د تنور ډيري پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخې ل رئیس محمد امان امین یار سره شریک کړي دي چې په ګډه یو
رئیس صاحب لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په ټول افغانستان کې تاسې سږ کال څومره نیالګي په نظر کې لرئ چې بازار ته عرضه کړئ او دولتي ادارو ته به وشي؟
افغانستان په کچه باندې په مجموع کې 6.5 میلیون نیالګي سږ کال د مختلفو اداراتو د خانه بیا هم تاسو ته مشخص وایم د کرنې اوبو لګولو وزارت د ولایتونو د لارې 1.6 میلیون نیالګي یعنی مطابق د طرز العمل آماده د توزیع لري.
دغه نیالګي څومره به مثمري او څومره همداسې یعنی غیر مثمر؟
منګه خو په مجموع کې د کرنې اوبو لګولو وزارت د ځنګلونو ریاست په خاطر د چاپیریال ساتنې د حفاظت په خاطر باندې منګه غیر مثمري ونې توزیع کوو چې 1.6 میلیون نیالګي چې منګه راویلې دا غیر مثمر دي او دا په مجموع کې د 40 میلیون نه په داسې احصایې باندې چې لاړ شو تقریبا د شپېتو یا کم زیاتو شاوخوا کې مثمر دي او نورې غیر مثمر دي.
ځینې خلکو سره چې موږ مرکې کړو دوی به ویل چې موږ نیالګي اخلو مثلا هر کال کې نه وو خو بیا هغه نیالګي زر وچیږي او له منځه ځي. دلته به مشکل په نیالګیو کې وي که په ساتنه کې؟
زه فکر کوم چې دا یو تخنیکي ستونزه به د خلکو عامه پوهاوي ته اړتیا لري. نو هغه نیالګي چې وچیږي اصلا پاملرنه ورته سمه نه کیږي. هر نیالګی په هر ځای کې نه کیږي ځانته یو مشخص زونبندي لري. اصلا عامل د عمده د اساسي دغه دی چې اوتیدات خلک شاید نیالګي راوړي مثلا د ننګرهار نه په کابل کې. دا په کابل کې نتیجه نه مثبت نه ورکوي. هغه آب و هوا د منسون د تفاوت لري نسبت سړي سیمو ته.
څنګه نیالګی وساتل شي رئیس صاحب؟ مثلا یو نیالګی څوک دی هغه څه کوم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هغه نیالګی وچ نشي؟
هر نیالګی ځانته خاص خصوصیات لري چې په موږ اساس باندې دغه شي. باید اول د قرکونه چې راایستل کیږي باید منظمه ډېر سمه خاورې پسته او ښه شکل نه ني یو ډېر تیګونه لري او داشانونه لري چې باید دغه شي. حیواني سره هغه باید پرته په حد مناسب په یو قسمت خاورې سره یو قسمت سره او یو قسمت هم د شګې سره یو ځای کیږي خپل اطراف دغه کیږي. هغه اصول قواعد کې چې مثلا سلویخ په سلویخ کې 50-50 کې چې قرک رو ایستل کیږي چې ریښه تابخوردګي پیدا نه کړي دا مسایل په نظر کې راونیول شي. سمت نیالګي باید پیوند په اساس باندې چې موږ د قوریې نه ایستل کیږي هغه باید رانه شي اصلي ساحه نه چې ایستل کیږي قوریې نه اصلي ساحه ته چې وړل کیږي دا باید په نظر کې نیول شي. دا عمده مسایل دي او په زمین کې دي باید په حداقل لاسلو 15 لیتر اوبه په اول کې باید ورکول شي چې دا دغه شي. د خلاګان چې په خپل په خاورې کې چاودنه را پیدا کیږي دا باید بیرته را ډکې شي په خاطر دي چې اکسیجن په دې ریشه باندې رسیږي ریشه را اوچي. نو بنان ریشه باید پټه شي منظمه تنظیم د اوبو لپاره او بخوړې ډېر ښه منظمه وسیږي چې تنظیم شي. ډېر نور مسایل دي چې تخنیکی مسایل دي باید په نظر کې نیول شي او هر نیالګي لپاره حداقل 2 هفته بعد باید 15 نظر آب و هوا باندې د هر منطقې د فرق کې د اوبو ورکول شي او ساروینه ساتل شي په خاطر دي چې دا خو واړه نیالګي دي تر څو چې روزل کیږي لکه د ماشومان د مراقبت ضرورت.
په دې برخه کې د زراعت وزارت اما په هوا لري چې څنګه باید نیالګي وساتل شي؟
موږ په هیواد په کچه باندې هر کال د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه د کرنې اوبو لګولو وزارت د خوانه د ترویجی څنګه د خوانه د وزارت زراعت دا ټول هر کال موږ ورکشاپونه سیمینارونه او مختلف لارې چارې د صوتي او تصویري او د رادیو د لارې نه مفیدیت د ځنګلونو خلکو ته ارائه کړي چې دغه نن هم چې تاسو دغه زما غک خلک را اوري دغه عامه پوهاوی دی. په حقیقت کې نیالګي کېنول اسانه ای مګر روزنه مراقبت او ساتنه ای دا د خلکو وظیفه ده. دا ایمانی او وجدانی وظیفه ده.
ډیره مننه کوم رئیس.
راځي چې د پسرلی په دغه خوږ موسم کې یو نیالګی د ځان او یو د افغانستان لپاره کینو او ښه ساتنه او پالنه ترې هم وکړو تر څو ځان او خلکو ته مو ګټه رسیدلې وي او په راتلونکي کې یو سمسور افغانستان ولرو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
Kore zamon, vatana more zamon, kore zamon, vatana more zamon, kore zamon. شتون بلتا مڑی مڑی تمو چادر دل مانزا دڈوڈش کوری زمان او تمو چادر دل مانزا دڈوڈش کوری زمان کوری زمان وطن مور زمان کوری زمان وطن مور زمان
زمنگ دا ٹولو